د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو یو وار بیا د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. په روانه خبرونه کې تاسو بیلابیل ریپورټونه اوریدئ شئ او په دویمه نیمایي کې د مشال رادیوي مجله پروګرام درته وړاندې کوو. د خبرنو ویان شاهین بنیری را سره په سټوډیو کې دی. مایک هغه ته سپارم. تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه لري.
خبرونه وفاقی حکومت ویلی د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ دون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت د مقدمه تر شا لاس نه لري. د افغانستان د ملی مصالحې د عالی شورا مشر با د هند ملی امنیت له سلاکار او بهرنیو چارو د وزیر سره نن ملاقات کوي. په داسې حال کې چې قرغیزستان د لوی سیاسي بېقرارۍ سره مخ دی، چارواکو وروستو د تېرې اونۍ د پارلماني انتخاباتو نتیجې لغوه ګرځولې دي. د خبرونو تفصیل. وفاقي حکومت ویلي د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت د مقدمه تر شا لاس نه لري. د اطلاعات وفاقي وزیر شبلی پراس پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د غونډې وروسته یو خبری غونډې ته وویل، نه خدا مقدمه حکومت درج کړي او نه پکې وزیر اعظم عمران خان سره ډول لاس لري. له دې وړاندې پرون د لاهور پولیسو ویلي وو چې د نواز شریف او د هغه د ګوند خواوشا سلویختو مشرانو پر ضد د بغاوت مقدمه د بدر رشید په نوم یو کس درج کړي ده. یار په غبرګون کې د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف واکمن حکومت ته د بل چا په نومونو د دوی پر ضد د بغاوت مقدمه نه درج کړي، بلکې په خپل د رامنځته شي چې ولسته د دوی حقیقت معلوم شي. د خیبر پختونخوا د کوهاټ پولیس وایي چې د دریو دکاندارانو په وجونو تورن کسان نیولي او پلټنې ورسره روانې دي. د کوهاټ ډیویژن د پولیسو مشر طیب حفیظ چیما پرون په کوهاټ کې خبری غونډې ته وویل چې نیول شوو کسانو خپل جرم منلی دی. د نوموړي په خبره نیول شوي کسان د څه ډول سیاسي یا مذهبي ګوند یا کومې مدرسې سره تړاو نه لري. د سپتمبر په شپږمه د کوهاټ په کیډیا کې نامعلومو وسلوالو قیصر عمران نومي دکاندار په ډزو وواژه. له هغې وروسته د سپتمبر په 15مه په کوهاټ کې له پېښور چوک سره نږدې موټر سایکل سپرو کسانو د دوایانو په دکان کې دوه دکانداران په ډزو وویشتل چې په ترس کې د مړو خپلوانو په پېښور چوک کې احتجاج وکړو. یاد احتجاج له روانو چې کمیټې چوک کې د جومات مخې ته نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې. د ډزو له دې پېښې وروسته په یاده ضلعه کې د شیا او سنی فرقو ترمنځ تاوتریخواله رامنځته شو. د احتجاجونو لړۍ پیل شوې وه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله با د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دووال او بهرنیو چارو وزیر سوبر منیان شنکر سره وګوري. هغلی عبدالله د سولې د پروسې او د سیمه ییز اجماع د غلطیا په خاطر د همکاریو د پیاوړي کولو لپاره د هند په سفر دی. تمه ده نوموړی په دې څلور ورځني سفر کې وروستو د هند له وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم وګوري. د ملي مصالحې د عالي شورا سلاکار مجیب رحیمی د مشال لیډو ته ویلي چې هغلی عبدالله به د هند وروستو ازبکستان ته هم سفر کوي. او په داسې حال کې چې قرغیزستان د لوی سیاسي بېقرارۍ سره مخ دی، د قهرجنو مظاهرو وروستو چارواکو د تېرې اونۍ پارلماني انتخابات لغوه ګرځولي دي. په عین حال کې بېلابېل سیاسي قوتونو د واک ترلاسه کولو دعوه کړې ده او ولسمشر سورنبای جنبیکوب د هر څه د حکومت رانسکورول بللي دي. جنبیکوب پرون د ناپېژندل شوي ځایه په ویډیو پیغام کې په ولس غږ کړی چې په قرار پاتې شي. نوموړي زیاته کړې چې د قهرجنو مظاهرچیانو لخوا په ټلویزیون او حکومتي ودانیو قبضه په اصل کې د ځینو سیاسي قوتونو لخوا واک په ناقانونه توګه په خپل لاس کې اخستل دي. حکومت او اپوزیشن ډلې دواړه د واکمن کېدو دعوه کوي، خو دا سپیناوي لا نه ده شوې چې واک د چا سره دی. او احتجاجي مظاهرې هم دوام لري. په قرغیزستان کې د انتخاباتي نتیجو له اعلان وروسته د اکتوبر په 15مه د هیواد په مرکز بشکک کې قهرجنې مظاهرې راوپارېدې. بله ورځ پسې مظاهرچیان د پارلمان او ولسمشر د دفتر په ګډون په یو شمېر سرکاري ودانیو ورننوتل او پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایو په لزندانه خوشې کړ. دا و د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیرې او چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د خبرونې په وروستیو شیبو کې د مشال رادیوي مجله هم اوریدئ شئ، خو په لومړۍ نیمایي کې درته بیلابیل رپورټونه لرو. پیل به د پاکستان د سیاسي چاپیر چلنه وکړو. د پاکستان د اطلاعاتو خپرونو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي چې د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړې او نه هم د دې تر شا حکومت لاس لري. فراز د خبره پرون په اسلام آباد کې له هغې وروسته یوې خبري غونډې ته کړې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر واکمن حکومت سیاسي فعالانو نیوکې پیل کړې. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو هم ویلي چې د نواز شریف او د دوی د ګوند پر شاوخوا څلوېښتو نورو مشرانو د بغاوت مقدمې درجولو تر شا د پاکستان وفاقي حکومت لاس لري. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان څخه تازه حال پوښتلی. غوي
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز 13 ورځ چې کله د مرکزی کابینه غونډه شوې وه د هغې وروسته بیا د کابینه د فیصلو په اړه باندې خبرې کولې. نو نن سبا چې کومه دغه د نواز شریف او د مسلم لیگ نون ډلې نورو مشرانو خلاف چې کوم د غداری مقدمه په لاهور کې سورج وړاندې درج شوې وه هغې باندې بحثونه دي. نو په خبري کانفرنس کې خلکو په دغه اړه باندې هم پوښتنې وکړې. نو شبلی فراز دا وویل چې د نخو د حکومت د پی ټی آی د حکومت او نه د وزیر اعظم په دغه دغه دارې په دې مقدمه کې دوی هیڅ رول یا کار نشته. او دوی دا خبره وکړه چې د حکومت دا ذمواري نه ده چې هغه د غدارې سرټیفیکیټ دا تقسیم کړي. د شبلی فراز دا بیان چې راغی نو د دې نه وړاندې کله چې د ګول په ورځ باندې په لاهور کې مقدمه درج شوه نو ډېر زیات بحثونه روان دي. د غدارې مقدمه چې نه یوازې په نواز شریف بلکې د هغه په لور مریم نواز او نورو د مسلم لیگ نون په مشرانو باندې بلکې د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر د هغې په وزیر اعظم باندې هم یو مقدمه درج شوې ده. نو یو تنقید روان و ډېر زیات او دغه تنقید تکیدي شي د شبلی فراز یو جواب وی چې خپل هغه پوزیشن اړه باندې واضح کړي. لیکن د چې دا خبره وکړه چې حکومت په دې کې لاس نشته. بل خوا چا چې دا مقدمه درج کړې دا داغه نوم دی بدر رشید هیرا. نو 13 ورځ په سوشل میډیا باندې په ټویټر باندې د دغه بدر رشید داسې عکسونه خپاره شوي وو چې په هغې کې د پنجاب چې کوم اوسنی ګورنر دی محمد سرور سره د تصویر وو. بیا یو پوسټر وو چې په هغه پوسټر کې دی د لاهور هلته یو یونین کونسل دی د هغې د چیرمین یا د هغې سه یو مشر ممبر هم پاتې شوی دی. بیا د یو عکس د پاکستان د فوج پخوانی ترجمان سره آصف غفور سره دی، د پاکستان د ریلوی چې کوم وزیر دی شیخ حسین سره دی، او بیا د پاکستان پخوانی چې کوم مشر قاضی چیف جسټس ثاقب نثار. دا تصویرونه اوس هم دا موجود دي. یو ټرینډ بلکې شروع شوی دی په ټویټر باندې او اوسه پورې په ټاپ باندې روان دی. د ټولو بره روان دی باسونه کیږي او هغې ته خلکو دا ویلي چې می بی غدار هم زه هم غدار یم. لکه په دې نوم باندې د 13 ورځې نه یو رحجان یو ٹرینڈ روان دے باسونه کی او دا تروسه پوری ته ټولو پر زیات باسونه پته باندې کی ځکه ډیر خلکو دا د مقدمه غندره ده. دلته کور بل خبره ته هم خلک کوي چې دغه مقدمه کې خو دغه چا چې دا درج کړی ده په دې کې په نواز شریف باندې دا الزام لګوري شوی دی چې ته سازش کړی در پاکستان خلاف خلک د ریاست او د ادارو خلاف فارول دي. او د نواز شریف د شلم سپتمبر اولنې چې د کله دلته په اسلام آباد کې د مخالفو پارټیانو ډلو یو کانفرنس و د لندن نه هغې ته وینا کړې وه او بیا یې څو ورځې وروسته د خپل مسلم لیگ نون ډلې د مشرانو یو غونډې ته وینا کړې وه. هم دغه دواړه یو د اکتوبر په اولنې نېټه وه بل د سپتمبر په شلمه نېټه وه. دغه بنیاد جوړ کړی دی د بدر رشید په دغه بنیاد باندې دا مقدمه پولیس درج کړې ده. قانوني ماهرین یو بله خبره اسلام پاکستان کې کوي چې یو عام کس ته د غدارې د مقدمې لکه په قانون کې داسې گنجائش نشته چې یو عام کس ته راضي او غدارې غدارې مقدمه درج کړي. ځکه قانوني ماهرین ځینې دا خبره هم کوي چې دا د ریاست کار وي او یا ځینې وخت کې د جج لخوا هم د دې امر کېدی شي که هغه داسې دلایل ورته خلک وړاندې کړي. نو بهرحال یو بحث شروع شوی دی. یو خبره بله مهمه ده، هغې سره به خپلې خبرې تاسو بیا څه پوښتنه کوئ. ماضي کې به د غدارې دا خبره چې وه یا به د پښتنو مشرانو به وه، ملت پالو به وه، یا به د نورو مشرانو، یا به د سند صوبې د ځینې مشرانو به وه، یا به د بلوچستان وه. دا ډېر خلک اوس دا بحثونه کوي چې دا اولنی ځل چې د پنجاب صوبې یو مشر چې دغه باره کې هم دغه داره د مقدمو د خبرې دی یا نو بهرحال خلکو په عمومي توګه دا کار بد ګڼلې دی او شکونه خلک لري چې دا کار به د چا په وینا شوي. ځکه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شیخ خان عباسی خود دا داوم کړی دی چې دا مقدمه
ما هم دغه پوښتنه کوله چې د پاکستان مسلم لیگ نن مشران چې په هغوی کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شهید خاقان عباسی هم شامل دي، د هغه نوم هم په دې مقدمه کې شته، د هغوی د خوا یا د ګوند نور غړو د خوا څه خبرګونونه راغلي دي؟
تازه خبرګون تباول لار شو د مسلم لیگ نور یو مرکزی مشر پخوانی د دفاع وزیر خواجه آصف چې کوم خبره کړې ده، هغه دا خبره کړې ده چې د شبلی فراز بیان هغه رد کړې دي، چې هغه دا دعوه کړې ده چې لکه څنګه چې موږ په د خبرو په شروع کې وویل چې دې کې د حکومت یا د وزیر اعظم لاس نشته، هغه مسلم لیگ نون دا دعوه کوي چې دا کار د حکومت په وینا شوی دی. ځکه شیخ خاقان عباسی دا خبره کړې وه چې دا مقدمه د سهار 2:30 بجې درج شوې ده، او 2:30 بجې خو لکه داسې وخت چې خو پاکستان کې خلک ودوم وی او وخت هم داسې نه چې مقدمه درشي، نو د مسلم لیگ نون د مشرانو خو دا دعوه ده چې دا د حکومت په وینا باندې درشه وي. دا
تاسو د تارخان معلومات اوریدل. بیا هم د پاکستان په سیاسي فضا کې پاتې کیږو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په روان اکتوبر میاشت کې د حکومت پر ضد د جلسو جلوسونو اعلان کړی دی. په دې لړ کې به لومړی جلسه د اکتوبر په 14 د پنجاب په ګوجرانواله کې کوي. د پاکستان جمهوری تحریک لخوا به تر هغې وروسته د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې، په 15 په کوټه کې، او په 2 نومبر په پېښور کې، همدارنګه په 13 نومبر په ملتان کې، او د ډسمبر په 14 به په لاهور کې دوی جلسه کوي. زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د سیاسي چارو له شنونکي حسن خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د اپوزیشن دا جلسې د حکومت لپاره څه ستونزې جوړولی شي او کنه. حسن خان وایي
اپوزیشن که چېرې سیریس اپوزیشن کوي نو که دوی حکومت ورزول غواړي نو د دوی سره دا آپشن اوس هم شته په پارلیمنټ کې دننه. خو دوی د هغې وجه دا ده چې دلته کې غټ جماعتونه چې کوم دي، پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز پارټي، د هغوی مفادات چې کوم دي هغې کې ډېر زیات ټکراو دی. که تاسو ګورئ پیپلز پارټي دې وخت کې د سند حکومت کې د هغوی سره وغې سره دوی سره د کلیئر میجارټي حکومت دی. اوس پیپلز پارټي چېرې هم دې ته نه تیاریږي چې یا دې فوري طور باندې فریش الیکشن وشي. بل دا نه روان الیکشن کیږي نو پیپلز پارٹی دا ګوري چې اصل مقابله به یې نو هغه په پنجاب باندې وي. پنجاب کې بچی دی پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ ترمنځ مقابله امکان دی. نو هلته کې بیا پیپلز پارٹی وی چې موږ قرباني د څه لپاره ورکو، او هغوی ته دام شوور دی چې دا اوس چې د هغوی سره کوم حکومت دی د سین دا چې بیا د هغوی په لاس باندې نه راځي. بل په جلسو باندې حکومتونه لر کیږي نه او نه په حکومت باندې پریشر راځي. حکومت باندې پریشر اله راځي چې اسلام آباد باندې یا درنه ورکه اخی پلان د اپوزیشن اوسه پوری نشته.
اصل سپتا سوې چې په حکومت باندې زور راوستل غواړي د غي خزه پارلمان یا په اسلام آباد کې چې احتجاجي مظاهره یا درنه وکي، نو بیا اپوزیشن چې د اسلام آباد په ځای باندې په نورو خارونو کې لګیا دي د مظاهره یا درنه بکي، نو هغه بیا پیغام څه ورکول غواړي کدي حکومت نه لري کوي، نو بیا دغه جلسی جلوسونو مطلب څه شو؟
زه خبر ده ابو مسلم ماس کانټاکټ موومېنټ چې کوم دی شروع کړي چیر موږ د عوام سره رابطه جوړ کو وغه ده چیر ګرانی راغلي بیروزګاری راغلی ده. نو د دې دا مطلب دا دی چې دوی حکومت لرکول نه غواړي، عوامو ته ځي او غواړي چې پی ٹی آئی چې کومه ده دا ان پاپولر شي. نو اوس نه دوی یو مومنټ دا شروع کوي، ځکه چې دوی ته دا هم پته ده چې ان کیس د عمران خان حکومت دوی اوس لر کی، نو دوی کې دي شي پبلک سمپتیز چې کوم دی په امیجیټ الیکشن کې چې د دوی سره راشي. دا پیپلز پارټي والم دا خبره کوي او په مسلم لیگ کې یو فیکشن دی هغه هم دا خبره کوي چې دې ټیم کې کومه د دوی خلاف کاروي وکړل، نو دا کې دي شي دوی ته چې کوم دی هغه پولیټیکل ماټډ هم وته ملو شي.
دا کم تحریک چې اوس اپوزیشن ګوندونو شروع کړي لکه په پخوا وختونو کې همداسې تحریکونه ډیر شوي، څه ګڼي دا اوسنی تحریک چې دی دا څومره به اپوزیشن ګوندونه د دې تحریک له وجې کامیابۍ سره مخ شي؟ په راتلونکي کې څه ګوري چې د حکومت لپاره به مسلې جوړې کړي شي؟ دی
جلسه ته هر څومره غټه وکړي نو په جلسه باندې حکومت نه لر کیږي. بل طرف ته حکومت چې کوم دی هغه یا د حکومت ترجمانان چې کوم دی هغوی د اپوزیشن د لیډرانو خلاف چې دی یو ډیر مضبوط کمپین لانچ کړی دی. نو ما ته نه ښکاري چې حکومت باندې با دومره غټ پرشر راشي را روان سلور پنځه میاشتې کې دی وس بل یو فرنٹ کول وکړي دی هغه اسټابلیشمنت خلاف لکه دوی د پی پی آی په ځای باندې زیات تنقید چې دم دی هغه په سکیورټی اسټابلیشمنت کې نو دوی دا نریټیو بلډ کوي.
حسن صاحب تاسو څنګه چې د فوج د کردار خبره وکړه یعنی په پنجاب کې مسلم لیگ نون چې کومه ده هغه یو غټه پارټي ده او په دای چې دی لکه د فوج په کردار باندې دا وخت ډیر زیاتې پښتنې راپورته کړي لکه میا صاحب په خپل درې تقلیلونو کې د فوج په حواله سره خبره وکړه نو په دې باندې بیا د فوج سر ریاکشن کېدلی شي
اور اوسه پور کو د فوج از ا انسټیټیوشن سے گمبے دا تے ریاکشن تے پبلیکلی نظر اغل او نما په خیال غوی په دې باندې سے ریاکشن کوي شي وجدا دا چې هغه کنسټیټیوشنل او لیګل دا چې کوم دی هغه پر ورک کې بوول سي نو ځکه هغه پولیټیکل سټیټس ورک کول یا د دې خلاف پبلیک راتله لو خپل کلریفیکیشن کول دا هغه نشي کوي دا د انسټیټیوشنز مجبورې دي دوی باندې ما په خیال حکومت تر طرف په دې باندې دباو چې بیا دا کوم کې سونه چروان دي د دې د سلسله ما تخته اجازه لا روانه څو وخت پورې
خبریال او شنون کې حسن خان او چې زمونږ د همکار رحمت الله پښتنې ځوابولې چې د پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو له خوا چې کمیالي ځلې پیل شوې دي دا د تحریک انصاف حکومت ته تاوان رسول شي او کنه لوي د میروستا نور رپورټونه
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ځوانانو بیلابیلو ټولنو په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو نه کېدو او د دغو سیمو د پرمختګ لپاره په لس کلن پلان کې د مالی پانګو پر کمی اندېښنه څرګنده کړې ده. د ځوانانو اتحادیه نن په دغه اړه په پېښور کې یوه غونډه هم کوي خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومتي غړي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د هغوی حکومت په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو کولو ترڅنګ هلته عدالتي نظام غځولی او سه هم د پرمختګ یو شمیر کارونه روان ساتل دي. په ډیر نو تفصیل په خبره د مشال رادیو خبريال غلام غوث په دې ریپورت کې راکوي.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو بیلابیلو ټولنو په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو په تیزی سره په نه کولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه د فاټا یوت مومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو د ټولنې مشر احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې اول خو حکومت په تادی کې قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړې او د زمکولو وروسته اوس د یادو سیمو دولت سره کړي جمعنی نه پوره کوي
چې دغه کم زمونږ د پاره کم ترکیاتي سکیمونه کم پلان جوړ شوی دی لس کلنې ترکیاتي پلان هغه رپورټونه هم خپریږي د حکومت طرف نه هغه کې هغه بالکل ناکام شوی دی. موږ سره خو وعده شوی وای چې تاسو ته به موږ سلانه 100 روپۍ بدل کوو. موږ دا وعده غی ته بیا یادو چې تاسو موږ ته کوم وعده کړی دا هغه دې موږ ته په خاص بنیاد باندې داسې الوکیټ کی چې موږ کم سکیمونه روان دي یا کم سکیمونه به نور راځي ترکیاتی کم پروجیکټ دی نو هغه په غی باندې هغه ټولی پیسې ولګيږي هغه پیسې دې لپس نشي.
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان ورسپانه کې د خیبر پښتونخوا د منصوبه بندۍ د سانګي د سرکاري دستاویزاتو په اساس په یو راپور کې ویل شوی دی چې د مالی فندونو د کمی په وجه د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په لسکلن پلان باندې په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ عمل نه دی شوی. د ټرایبل یوت مومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو د یوې بلې ټولنې مشر خیال زمان او رکزی وایي دوی د اکتوبر په 8 نیټه یو غونډه هم رابللې ده او په دغه اجلاس کې به دوی په دې اړه خبرې کوي چې ولې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ کارونه د ځن ښکار دي.
دوی ته په کار وشي اوس تر ټولو نه زیاته ترجیح چې کوم دی هغه دوی په ایکس پاټا باندې ورکړی مرجر ایریا باندې ورکړی دی هغه خو ترجیح خو خود نشته دی چې هغه خپل حق هم نه راکوي. نو زمونږ د طرف نه هو رسه زمونږ خپل میټینګ دی د ټرایبل یوت موومنټ همدې باندې دی چې یاره ایکس پاټا خلکو سره چې کوم زیاتی روان دي نور دغه سې چې کوم ترکیاتي کارونه دی هغه نه کیږي 3% انفسینه ملاویږي. نو د دې لپاره به مونږ له عمل تیارو او خلک څنګه چې مونږ مرجر د پاره غکړې دا تحریک چلول دغه سي تحریکونه بچلو
خو په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا تاثر سم نه دی چې ګنې د زمکول وروستو په قبایلي سیمو کې د پام وړ د پرمختګ کارونه نه دي شوي. هغه وایي په تیرو دوو کلونو کې د هغوی حکومت په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو کولو ترڅنګ هغلته کې عدالتي نظام وغځولو او هغلته کې د پرمختګ یو شمیر کارونه هم روان شوي دي.
د دې چې کوم سکیمونه مخکې ډیسایډ شوي دي لس کاله پروګرام کې د هغې دپاره به په سالانه بجټ کې پیسې کېښودی شي. ګوره په دې کې تاسو وګورئ په دې کې روډونه روان دي همدغه شانتي لوکل چې کوم لینک روډونه دا جوړېږي په دې کې واټر سپلای سکیم شروع دي په دې کې ډیم شروع دي په دې کې پچاس سالونه کوم گریڈ اسٹیشن ہے آپ گریڈ شو آگے چکن دے نو ٹرانسفارمر ہے فیڈر ہے پکے وہ لگے دے وزیر اعلیٰ ہو گورے روزانہ زم ازلا کے ناس ہوئی تاسو وزیر اعظم ہو گورے تاسو نور وزرا ہو گورے پدے کی جکم عدالت ایکسٹینڈ کے دل و آغام ہو شو پکے پدے کی جکم دے صوبائی الیکشن ہو شو دے نمک کی کلم ندے شو زم ازلا کے
د قبایلی ضلعو د پرمختګ په برخه کې د سرکاري بجټ دستاویزات ښایي چې په 2019 شلم مالی کال کې د 128 پرمختیایي منصوبو لپاره د 122 ارب روپو د ورکولو هدف ټاکلی شوی و. ولې د پرمختګ په برخه کې په تیر شوي مالی کال کې په قبایلي ضلعو کې د چټک پرمختګ د پروګرام یا AIP لاندې یوازې 30 ارب روپۍ لګولې شوې دي او هم په دې وجه د قبایلي ضلعو مدني فعالانو او سیاستوالو پر حکومت نیوکې کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث رپورټ ما اورېده. اورېدونکو، یو وار بیا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس له سره مثبتې پیښې مخې ته زیاتې راځي، نو ډېر احتیاط کوئ. د پاکستان حکومت هم یو وار بیا ویلي چې خلک دې د کورونا وایرس ته بیا راپورته کېدو د مخنیوي لپاره لارښوونې عملي کړي. په دې لارښوونو کې تاسو ته معلومه ده چې بیا بیا په صابون باندې لاس مینځل شامل دي، د ماسک کارول دي، او له یو بل نه په فاصله کې ځان ساتل دي. چارواکو په ریسټورانټونو او د ودونو د حالونو په مالکانو هم نیوکې کړې چې د کورونا وایرس د بیا خپرېدو اصلي مرکزونه وایي چې دا دي. خو د شادي حالونو مالکان او د هوټلونو ریسټورانټونو مالکان دا تورونه نه مني. مشال رادیو سره په خبرو کې ځینو ډاکټرانو ویلي چې د کورونا وایرس کمزوري د ختمېدو په معنا نه ده، او که احتیاط ونه شي نو دا وایرس به بیا راپورته شي. په دې اړه بشیر ګواخ یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې اوروي.
په پاکستان کې د ودونو د حالونو مالکانو اتحادیه ویلي د کورونا وایرس د بیا خپرېدو په مخنیوي کې د حکومت سره همکار دي، خو خپل کاروبارونه به په هیڅ صورت بند نه کړي. د دې اتحادیه مشر خالد ایوب وایي ټولو غړو هوټلونو او ودونو حالونو ته پیغام لیږلی چې که حکومت یې کاروبار بندول وغواړي نو دوی دې په وړاندې احتجاج وکړي. خالد ایوب د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا خبره سمه نه ده چې وایي کورونا وایرس د ودونو له حالونو خپرېږي.
سنو تا دا بینکونو مخی تا چکم رشتے، تا بازار، تا اغا خپل چکم ستاسو میٹنگز دی اگر طول تا دا دین ایکسکلوڈ کرو، تا خو ما تا دا سوشل ڈسٹینسنگ وے او پرائم منسٹر چکم میٹنگ لیٹ کئی نو پا آگے کی پورسے چکم دے کنیکٹڈ پرتی دی. یا باقی خبر دادا چی تاسو اگورے پا پاکستان کے زیاد تر خلقا چکم دے اگا ماسک نا چی زمون په شادي حال کې چې کوم زمون د 12 کسانو سیټ اپ او هغه موږ 6 کسان تر اوسه دي. زمون د کورسو د دې سره غلي چې د کورسو په مېز کې موږ یو غس فاصله ورکړل. په دفترو کې غس نه چې یو انچ فاصله نشته. په غټو غټو سرونو کې، په غټو غټو بازارونو کې چرته وګه وګه خلک روانی. کوم ځای کې چې ډیسنت طریقې سره او ډیلیکیسی سره خلک ناست کې نو هغه ته ریسټورانټس او شادي حال وایي. اوس په شادي حال کې کچرې یو نیم کیټیګری د سراشي چه آگے کی سو کوئلیشن کی نو دادا یو سڑی ذاتی فیل دے
دا خبرګون تر هغه وروسته راغلی چې د پلان وزیر او د کورونا وایرس سره د مبارزې ملي کمیټې مشر اسد عمر ویلي چې د ودونو حالونه او ریسټورانونه د دې وایرس د بیا خپرېدلو لوی سبب دی. نوموړي د اکتوبر په 6 پر ټویټر لیکلي چې ټولو صوبو ته یې ویلي چې د هغو ټولو پر ضد دې کاروایي وکړي چې د حکومت په لارښوونو عمل نه کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی مریض په فروری میاشت کې ثبت شوی و. اوس که څه هم کیسونه کم شوي دي، خو چارواکي وایي له بیا راپورته کېدو یې ویره لري. په تیرو څلویښت ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 468 کیسونه مخې ته راغلي او 6 کسان له دې وایرس مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي د پاکستان حکومت ویب سایټ لیکلي چې د اکتوبر تر 6 پورې په ټول ملک کې 3,15,000 او 228 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. 6,503 تر دې دمه ترې مړه شوي، خو 3,00,000 ترې رغېدلي دي. د پېښور په حیات آباد کې ډاکټر رزمی طاهر چې د کورونا وایرس د مریضانو سره کار کړی دی، اکتوبر په 6 مشال لیډو ته وویل ډېره ویره ده چې د خلکو بې احتیاطۍ له وجې به کورونا وایرس بیا راپورته شي.
دلته اوس فیو ویکس بیک چې دی کورونا الحمدلله پاکستان کې ډېر زیات کم شوی وه، خو اوس ریسنټلی واپس مونږ وکتو چې کیسز چې دي هغه واپس انکریز کیږي. باقی چې د دې وجه خو هم میجرلی دکړه چې زمونږ خلکو دلته بالکل چې کوم ایس او پیز دي، پروتوکالز دي، ټول پرسنل پروټیکشن دی هغه بالکل نل دی. دلته ود ان هاسپټل چې کوم دی، ډاکټرز چې کوم دی، بالکل لایټ اغسته دی لکه چې داړو چرته راغلی نو دا ډیزیز نو دا کو هم د سی او پروتوکالز موږ نه فالو کوو، نو ډیفینیټلی یو بل چې دی یو بل سرچ راتلی شي.
د خیبر پختونخوا د صحت وزارت چارواکو که څه هم په دې اړه مشال ریډیو سره خبرې ونه کړې، خو د پیغام له لارې رالیږلي معلومات یې ښیي چې په تېره یوه هفته کې لږ تر لږه درې سکولونه د لارښوونو د نه عملي کولو له وجې بند کړي دي. همداراز د خیبر میډیکل کالج 4 هاسټلونه تر هغې وروسته بند کړل شول چې اوس زده کوونکي په کورونا وایرس اخته شول. په همدې حال کې د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته وویل چې د ایران او افغانستان سره پر پوله د موقعیت او د خلکو د تګ راتګ له وجې په صوبه کې د کورونا وایرس د خپرېدو ویره له نور پاکستان ډېره ده. هغه زیاته کړه دوی د عامه پوهاوي کمپاین له لارې کوشش کوي چې خلک روغتیایي لارښوونو عملي کولو ته وهڅوي. خو په کوټه کې ډاکټر شیرین خان وایي خلک فکر کوي چې کورونا وایرس بیا نه راګرځي، نو ځکه د بخوا په شان احتیاط نه کوي. هغه د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته وویل د دې غلط فکر له وجې ستونزې بیا زیاتېدلی شي.
موږ یا ساینس یا د دنیا جهان دا چې کوم ماهرین دي تر اوسه پورې پر دې نتیجې نه دي رسېدلي چې کورونا به تر څو وخته پورې پاتې کېږي زموږ په مابین کې، نو دا امکان شته چې دا به تر ډېره وخته پورې وي. نو دوی کیسه په دغه کې بیخي ضروری دی. یو خدای دې چې ظاهره ته ګرد عمر خپل کاروبار یا چکم د ژوند نور دغه اکټیویټیز دي هغه ته نسه بندولې، نو موږ باید چې خپل د ژوند طریقه کار د خراب وکړو چې ژوند هم چلیږي او کورونا هم نه زیاتېږي. نو په دغه خطر ګور زور دی چې شایان دي چې هغه احتیاط پکار دي، موږ له چې درش ځای نه ورتلګ، لاس بار بار پرمینځل، ماسک استعمال کول، دا شان بیخی ضروری دی.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان په ګاونډي هیواد چین کې په اوهان ښار کې پیدا شو، بیا وروسته ټولې نړۍ ته خپور شو او په پاکستان کې تر ټولو تیزه چپه د اپریل څخه تر جولای میاشت پورې وه چې حکومت یې د مخنیوي لپاره ځینې کاروبارونه، تعلیمي ادارې او دفترونه وتړل. خو د اګست له میاشتې راهیسې د کورونا وایرس په کیسونو کې تر کمی راتللو وروسته یې بندیزونه ختم کړي دي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
د افغانستان د کرکټ ملي ډلې لوبغاړی نجیب ترک چې د تیرې جمعې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یو ترافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و، پرون سهار وختي ساه ورکړه. د نوموړي د جنازې لمونځ پرون په شیرزي لوبغالي کې ادا شو او هغه هملته په جلال آباد کې په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب ترکی د جنازې په لمانځه کې په سلګونو تنو ځوانانو او د کرکټ مینوالو ګډون کړی و. د هغه د جنازې لمونځ د ننګرهار د والي زیولق امرخیل په امامت کې ترسره شو. نوموړي د نجیب ترکی مړینه د افغانستان په کرکټ کې یو نه جبرانېدونکی ځای وبلله.
عزت کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو او همدارنګه د مینوالو ته تسلیت او د زړه نه ورباندې خفه یاستو. پروردګار دې د جنتونو سردار کی.
د نجیب ترکی د جنازې په مراسمو کې د کرکټ وتلو لوبغاړو ګډون کړی و. شہزاد محمدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې په پیج له د سره ولاړو نو په ډاډه زړه به یې لوبه کولای شو.
یو د هم خبر د افغانستان د کرکټ لپاره ځکه چې داسې یو لوبغاړی و چې هغه ما سره په وکټ باندې ولاړو زه به ډېر ډاډه ما به هغه ته ویل چې ته شاټونه وه زه د لوبه کوم ځکه چې یو داسې لوبغاړی و چې اوس زموږ منځ کې نشته ډېر خفګان ځای دی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخواني غړي کریم صادق په کرکټ کې د نجیب ترکی په ورتیا مشال راډیو ته وویل
یو خو مې دا ډېر درد دی چې خپل اولادونو مخ کې موټرو والو بل موږ سره باید په سپین غر لوبډله کې وای په دې باندې موږ نه خفه موږ نه مخ کې همي سینک لوبډله اخیسته خپل ولایت سره ډېره مینه وه خپل ځون سره ډېره مینه او ما سره ډېر شکلونه ملګری پاکستان مهاجرت د وخت نه پرون چې کله اکیډمۍ ته لاړم په کوم ځای کې به چې موږ دواړه کېناستلو هغه ځای خالي و ډېر بد ښکارېده افغانستان دپاره غټه ځای وه.
د کرکټ یو تن مینوال راحت ګل زیرمل د کرکټ په ډګر کې نجیب ترکی نه تکرارېدونکی لوبغاړی وباله.
نجیب ترکی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز لوبغاړی و اوپننګ ته به راوته او ده به تر ډېره پورې خپله وکټه ساتلې وه منډې به یې جوړولې دی چې به کله میدان ته راښکته شه نو خلکو به په ده پورې زړه تړلې و که چېرته نجیب ترکی اوټ شي نو د ټیم ماتې شروع کېږي. افغانستان ټیم ډېر په تکیه و ځوانو ځلیدونکو استعدادونو کې دی ډېر بریدګر توپ وهونکی و نجیب بیا نه تکرارېدونکی لوبغاړی و.
نجیب ترکی په 2014 زیږدیز کال د کرکټ نړیوالو لوبو ته راووت. د افغانستان لپاره یې په 12 اووریزو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې 255 منډې یې جوړې کړې وې 21 څلوریزې او 13 شپږیزې یې وهلې وې او په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې 100 منډې وهلې وې. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
پرون په خوست کې هم د کرکټ یو شمېر لوبغاړو او ځایي اوسیدونکو لخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب ترکی غایبانه جنازه ترسره شوه. د غایبانه جنازې ګډونوالو نوموړی د کرکټ د ډګر لپاره یوه مهمه هستي یاده کړه. نجیب ترکی له شپږو کلونو را په دې خوا د ملي لوبډلې لوبغاړی او په دې اړه نور حال له خوسته نجیب الله خیل راکوي.
په خوست کې د کرکټ مینوالو او لوبغاړو د نجیب ترکی په مړینه د خفګان څرګندولو په ترڅ کې هغه د کرکټ د ډګر یو پیاوړی ستوری یاد کړ. دوی د کرکټ بورډ له ادارې هم ګیله وکړه چې ونه توانېده د نجیب ترکی د ټپي کېدو په دریو ورځو کې هغه د درملنې لپاره په داخل او یا بهر کې کوم مجهز روغتون ته ولېږدوي. په خوست کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو یاد څرګندونې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي نجیب ترکی د غیابی جنازې د لمانځه وروسته وکړي. د کرکټ یو ځوان خوستی مبصر بهار سنسور مشال وروړي ته وویل
سره د دې چې د پشپګیزه ټورنمنټ کې له بل لوبغاړي سره ټکر وکړ او دماغ ته یې صدمه رسیدلې وه. ډاکټرانو ورته لارښوونه کړې وه چې دای باید په کور کې نول شي او یو موظف ډاکټر باید په ده باندې تدوی وکړي. نو سره د دې چې کرکټ بورډ دې ته پاملرنه ونه کړه هماغه و چې دی خپل کور ته ننګرهار ته لاړ او هغه تدوی په نیمایي کې پاتې شوه. د بورډ مسؤلیت و چې په دا ډول لوبغاړو باندې چې لکونه ډالر خرچه هم ورباندې شوي باید هر روغتیایي ستونزه یې حل کړي. نو متاسفانه چې کرکټ بورډ هغه خپل مسؤلیت ادا نه کړ.
د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی سیدی قتل چې اوس مهال په خوست کې د مس عینک زون د کلب لیول په ولایتي سیالیو کې برخه لري ویل
وتلی ستوری و د کرکټ په ډګر کې او د تاسو کوم بیټنګ و هغه ټول دمغه امپریس و. د 20 سپیشلیسټ پلیئر و ښه هیټر و په نوې بال کې ډېر زیات ښه هیټنګ کو اوپنر و. د ډېرو پلیئرانو په افغانستان کې دا ایډیال و یعنی د دې خوښې پلیئر یو زه غونډې غوښتل ځان نه جوړ کی نو ډېر کلاس پلیئر و.
د کرکټ د یو شمېر ځوانو لوبغاړو د روزنې په برخه کې هم نجیب ترکی خپل کوښښ کاوه. د کرکټ لوبغاړی ناصر توتخیل وایي
نجیب نمنګ ډیر زده کړه کړې وه افغانستان ته ډیر لاسته راوړنې لرلې. نجیب یو داسې انسان و چې شاته یو بده خبره په خوله نه راتله او نه یې کوله. نجیب ډېره وړتیا لرله. نجیب ډېرې په زړه پورې لوبې کوله او خاص کر هغه ډېر غټ غټ شارونه رسېده د دنیا ډېر غټ بالران وو دنه به ویره کېدله. خپل د آیرلند خلاف تقریبا 90+ رنزونه کړي 20 کې.
د کرکټ خوستای لوبغاړی جهاد سنگین چې د نجیب ترک له ملګرو څخه دی وایي هغه د یو ښه لوبغاړي په خوا کې یو ښه انسان و.
هر وخت چې راتلو ماته به ټلیفون کولو چې زه درځم خوستا او هغه مونږ له ژبه د ډرخه ویله چې هغه خوست کې کوم سنځلې چې دي هغه به ماته ساتي. هغه که څه هم هغه به د سنځلې وخت هم نه و موسم به هم نه و خو ده به دغه دغه خوست ولس را خپله مینه ثابتوله.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، یو شمیر سیاستوالو او د ورزش د ډګر مشهور څیرو د کرکټ د ځوان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه خوشینی خودلې ده. د نجیب ترکی جنازه د سیشن به پورز په خپل پلرنی ټاټوبې د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ په هجرت کړي کې خاورو ته وسپارل شوه.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو د دې خپرونې رپورټونه همدومره او په پاتې خپرونه کې د مشال رډیوې مجله اورېده شي. د مشال رډیوې مجله د مشال رډیوې مجله قدرمنو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې هیله چې تېره اونۍ به در باندې ښه تېره شوې وي. یو وار بیا د یو داسې شخصیت سره زه ستاسو پر وړاندې یم چې هغوی د پښتو ادب لپاره ډېر کار کړی دی. دوی نه یوازې دیني زده کړې کړې دي بلکې د شعر او ادب لپاره هم ډېر زیات کار کړی دی. مفتي معاذ همدرد صاحب بر اثرۍ مخکې تر دې چې هغوی باندې زه غږ وکړم د هغوی یو شعر تاسو ته ویم اورېدونکو. تاسو ته به اندازه ولګي چې مفتي صاحب څه رقم شاعري کوي. د سنډا سترګه کې د امن ترانه پرته ده، د اوښ په لرې کې اوبه اوبه جذبه پرته ده، د یوې ښکلې په سرو شونډو دنداسه پرته ده، د یو هلک مات شوي سر ته سرنده پرته ده. زه د کویلې دکان مزدور بله چاره نه لرم، رب ذوالجلاله زما دلته نصیبه پرته ده. ملایت نن سبا دې حد ل راغلی دی چې انسان آسمان کې او په مځکه فرشته پرته ده. لانجه خدا ده چې لانجه ورسره نه کوم، اوس دې لانجې له مې هم سر ته دا لانجه پرته ده. او ملا سړی یم باچا خان، باچا خان چغې وهم دې خبر ده زما مغزو کیسه کیسه پرته ده. کاش د اذان نه مخکې هم چرته الاپ کېدلی. ته فکر وکړه دې کې څومره فلسفه پرته ده. د معاذ قبر مقبره کې ښه ښکاره قبر دی، مړه پسلی بس ته کسره جنډه پرته ده. نو مفتي معاذ صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ له وخت راکوئ. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. ستاسو دا یو شعر ما اورېدونکو ته وړاندې که په فیسبوک چې کوم ملګري دي هغوی خو تاسو پیژني، خو هسې که رادیو اورېدونکو ته خپل ځان لږ ور وپېژنئ. د پښتونخوا د کومې سیمې یاستئ؟ څومره زده کړې مو کړې او چیرته مو کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سر خو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چرته چې هم یې نو ډیر خوشاله اوسئ، الله مو خساته. او دا غیر مخ پس بیا ستاسو ډیره زیاته مننه د مشال ریډیو چې دومره مینه مونږ ته راپېرزو کړه او مونږ د دې جوګو ګڼلو. زه فقیر سړی یم، هیڅ هستی نه لرم، او تاسو دا ستاسو مینه ده، ستاسو د اوریدونکو مینه ده چې دومره مینه ما سره کوي. نو ډیره مننه. زما نوم معاذ دی او معاذ او تخلص میں ہمدرد دے. زما د والد سے نوم امان اللہ تبسم دے. او تقریبا د تیرو واتو کال راس شیخ لکما شعر وای رس ته هم د خپل والد محترم نه راغلی دی، ځکه چې زما والد سے هم شاعر او اوس خو شعر نه لیکي. ډیر خوشو ځکه چې دا داسې نور مذهبي منډه ترلې دا غلې ډېرې دي او تبلیغ کې ګرځي اکثر دی کی. نو دا یو خبره ده. سبقونه ما اتو ګورې مې سکول یو زموږ چې د مدرسې بیا کړو امتحانونه یې داغې مطابق بیا داسې پرایویټ غونډه کې د لسم سره ترتیب ما کړو. سبقونه په مختلفو ځایونو کې ویلي دي، په کراچۍ کې مې ویلي دي، سو په مدارسو کې او دلته په خپل کلي کې هم ویلي دي. په 50 کې مې څلور کاله سبق ویلې دي. بیا مې په کال 2012 کې د دارالعلوم حقانی اکوړ خټک نه هلته فراغت شوی دی. بیا مې د هغې نه پس پر روان کال بیا د حدیثو دوره بیا وکړه، ځکه زه هغه سبقونو باندې ډېر مطمئن نه وم چې یو ځل بیا وویلی شي. نو بیا په دارالعلوم شیرګل کې بیا دوباره دوره وکړه او په کال 2013 کې بیا دا وزن فارغ شوم. او څه کورسونه مې د عربۍ او د افتا دا مې دغه نه کړي، دوبۍ نه کړي دي، سمل دغه د خپل مدارسو نه کړي چې کوم د مخابې بزدي مدارس دي. او څه کورسونه مې د مذهبي کورسونه یا په تقابل یا دیانو په دې شیزونو باندې هغه مې د سعودي عرب نه هم کړي دي. هغه ځای نه
ماز همدر صاحب تاسو د خپل کلی راتونه ویلې پښتونخوا کې د کم کلی اسید؟
زه د مردان نمخ کې په سوات روډ باندې یو زیر ازي تخبای وته وی ډیر مشهور زیر دی، ساری قدیمه باندې ډیر مشهور دی. او الته کې زمون بالکل په بازار کې کور دی او دلته کې زما سور کوټ شانت کې دکان کې هم دی. زه په ټوله ورځ پینټینګ کوم او خپل روزګار په کوم کوم او ټوله ورځ په پینټینګ کوم، چې زه آرټست یم، پینټینګ هم کوم. نو زیات پاره کې بیا غوي زما
صحیح. او ماز همدر سپتا سے د دینیز دکړو یا د ونه خو کړله س دنیوي ذکر مو هم کړې دي. د ادب د مطالعه کراته وې دي طرف ته مو څنګه پام شو؟ ساسو شیر چې زه اورم لولم دا ډیر میچه ور شیر دي او د ځخکاری چې یو داس سړی لیکل چې ډیره خه مطالعه لري د پښتو ادب، نو دغه طرف ته مو سمره پام شو، څنګه پام شو او سمره ذکر مو کړې دي په ادب کې ادبیاتو کې؟
اصل کې زه خو دومره وخت هم نه لرم چې زه د خپل کتابونو نه علاوه څه کتاب وګورم. زما شډول چې دی هغه ډېر زیات مصروفه په دې باندې دا اوس تاسو سره د خدای خوب کی چې تاسو زما دا خبره په یو ټیم باندې یو ځای کې کې خو دا غني ما سره اوس دې ځای په وخت باندې چې اوس 12 بجې دی، نو تقریبا دا وخت د مدرسې نه راشم. ما سره سم د منځ پور دا ټیم فارغ غي، نو باید کور ته څوک سودا وړي دی غي. باقی کتابونه خو زره زیات ګورم، خو د مدرسې د کتابونه زیاتی داغه متعلق مانو ځان تقریبا په فیسبوک باندې په میسنجر کم سه کم شپېته کسان روزانه لکه سلويخ نواله تر د سلو کسانو پورې مانا روزانه د مسایلو ته پوس کوي. په دې باندې دا غیلم زه هر فل جواب ورکوم په واتس اپ عمر نه خلک کوي داسې هم کالو لګي. زه د خپل ادبي مطالعه لپاره خو ما سره ډېر زیات وخت نه خوسه کتابونه مې کتلي د باچا خان رحم الله او د ولی خان د کتابونه او دا غینه بعد زما چې کوم ملګری دی دا غوی په ماډر غټ احسان دی. زما ډېر تکړه ملګری دی لکه پښتونخوا کې خنوم لري هر ملګری او دا غوی سره په ناس ته کې ماته ډېر یو سیز ملاوی کناغه یو چا ویل دي چې دیو کتاب کتونه دا غیر مصنف سره یو غنټه خبرې چې دا ډېر غوره او بهتر دی. نو زما زیات تر وخت په دغه سیز باندې تیریږي او زما مشاهده په غزل کې هم ښکاری. زه مشاهداتی شعرونه زیات لیکم چې سوینم او شعرم زدا سه شعر لیکم اوس تاسو ته وایم بیا تاسو شاید خان نه زه خپل غزل اصلاح کوم نه اکثر د ما د غزل املا هم غلطه عزت ته جګه مزونه پتا دی لیکلې او الحمدلله به ما هر وخت آمد کیفیت دا صدقه نشته چې غنځو شعر ته یو مخصوص ټیم کې کینم یو خاص ګیدرې کوم دا غیره پرداسې هیڅ مسئله نه او چې بچر تکې نه موسم یې غوي جی.
ما صاحب تاسو لاغو شاعرانو سره خاص ته چې الله شیر لیکي چې خپل پیراوري کې دا شیر کنه ځنې شاعران خو په زوره قافیه او ردیف راوخلی بیا ګوت شماري کنه غ دب 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 چی کنه غ سیلابونه ورته شماري. نو تاسو وایي چې هغه شاعري دومره کامیاب نه ده، فکر کوي چې هغه شاعري چې په خپل په انسان باندې آمد کیږي هغه شاعري زړه ته لاره پیدا کوي؟
دا خبر اصل په صلاح حقیقت ته دی کې شک نشته. دا منګم باز وخت دا سکړي چې بالکل په اوت زور باندې شعرونه لیکلي په ابتدا ابتدا کې نو چې اوس ورته وګورو نو موږ ته پته لګي کنه چې دا د مزغو د زور شعر دی. دلته ډېر ډېر لکان په مشاعرو کې یو ځای بل ځای په ناست موږ واورو نو موږ ورته وایي دا آرټیفیشل شعر دی نغا پوه شي چې هغه دې کې دا مسله شته. شعر خو په انسان نه ورېږي. نو دا د ماده ملګرو اصل کې دعاګانې دي، دوی برکت ته دا شاعران ډېر ښه خلک دي. بل ما سره ډېره زیاته مینه کوي دا ټول دا دوی هغه برکت ته چې په ما باندې وي چې زه نن سبا چې بس ولیکم قسم دې دا اوس چې ما دا خیرې غزل کم شیر کړي وو تاسو به کتلی کنه جنگ کفر دی والا.
بالکل درا ته وای مفتی صاحب د اخیری شیر چې تاسو ذکر کو دا وای اوریدونکو ساتو شمو ته خدمت تاسو خبرې کو نو د ساسو به یو شیرم دی ووري اخیری شیر مچ کم لیکل دا دی اوریدونکو ته ووري
پسر سرو خجی منم در سرا بنگ کفر دی وجیدا نہ منم اترنگ کفر دے ہر سڑے دا وائی رباب کفر دے ہر سڑے دا وائی رباب کفر دے خدا چاہو نہ ویل جنگ کفر دے دسری جنڈے لاندے ہر سوک مسلمان دسری جنڈے لاندے ہر سوک مسلمان خود دسری جنڈے دا رنگ کفر دے او پیر پدے در دا قسم کوما پیرا زما پزلک زنگ کفر دے دا شیر چی یار موسیقی دا خوشحالی زیرے دے یار موسیقی د خوشحالی زیره دے اس با هم وای چې اهنگ کفر دے او مفتی معاذ باندې فتوی راغلی نمنی دے د بنگلو شلنگ کفر دے دا سوچو
مننه مفتی صاحب دا شاعرانو کې ستاسو ناسته پاسته چا سره په مردان کې یا پیښور کې نن سبا د اوس مهال چې کم شاعران دي چا سره ډیر کې نه یو پاسه یا سوک مو د خوخي شاعران دي د اوس وخت
اوس وقت کے زمان دخو کے صرف یو شاعر دے ممتاز اورغزے او لکا زما پشیر کم داغا اغباز بادشونو کی داغا رنگ خکاری غوائر اس پاک خکاری جاو بیدا دا زمان دیر دخو کے شاعر دے بیا پا دے ور پسی چکم دا علکان علکان دی شاعران دینو عمراللہ جو دن زمان دیر خو دخو کے شاعر دے دیر خشیر لی کیا گا تا دا با دا انداز کی دیر خشیر لی کی او دا اسنی علکان خو دیر زیاد تکل دی نور پا پی خور کی پا مردان کی خدا فیس تیب دی زمان دل خی آران دی فیض الوہاب فیض شو اکبر شو اندیز دادا محمد ابرار غر شو زبن دا دین کری آغا دیر دا کمال سڑے دا دیر دا کار سڑے دے دا زمان پا کل کری کے خوک شہران دی پڑی علاقہ کی او پا پیخور کے وہ زمان ناستا زیادہ دا آیات روغانی سر کی گی تو پیخور دا لات شمو یا غو نوی نم یا غمو نوی نم لکا بیا دیو بل نخپیو او مفکور چی دا آغی کم زیادہ نوال تا خطورت بس شہرانی دو دیر شہران سر ناستا پاس دکی گی پا ادبی کسانو کے میں سمیو دین ارمان دن سبا زیاد خوختړې او مضبوط لیر دې دې میدان ډېر قابل سره دې او اس ډېر کسان دي لکه ډاکټر سویل سیب شو ډاکټر خادم حسین سیب شو نو داخله چې دي یو سره ما د شیر داس تک پاس تکي بل زما چې کوم مرګري دي نو هغه زما شیر باز وخت وګوري که سپکی نو ماته وي ا دې کې لکه اسد الله درمان او اکرام مروت او دا ملګری دي زما عمران شعور دي شو یا مثال احمد خلیل دي
صحیح نو مفتی ماز همدرد صاحب تاسو چې کومه نامه واغه سیدا ټول نامې معتبر نامې دي د اوس مهال د پښتو شاعرۍ ستنې دي نو خدای پاک دې د دوی سره ساسو د ملګرتیا د انډیوالي برقراره ساتي نو د خپل شاعرۍ په باره کې راته وسمره شاعري به موکړي کتاب مو چاپ کړه کنه
کتاب مې نه چاپ کړه خو سره ته ملګری وې چې کتاب چاپ کا او ما زه ته ان شاء الله اوس چاپ کوم بلکې اول فتایات روغانی وې چې مفتی جان لنجې بنه کې خدای کتاب راکا او کنه راکې نو افغان مې دې سره به باقي نو لکه بس چاپ کوم بل زما ملګری ډیره مینه کوي ما سره زما په کتاب پیسې هم نه لګي زما وته بس میرا مال اسی لیکل دي لکه زه چاپ کوم دا ملګری ما سره ډیره مینه کوي خو دې ټول ډیر قدر کوي
صحیح او مفتی ماز همدر صاحب دا عام شاعران چې دی دوی خو ځنی خبرې نشي چېړلې ډاریږي او ډیر ډارکل شوی دی دی تویل شوی چې په اسلام کې شاعری دا سی یاغه سی دا موضوع زه ډیر حساسه ده په چېړلو کې مزه ډاریږم خو تاسو په خپل مفتی اسلامي زده کړې مم کړې دي اسلام تر کومه حد پورې موږ ته د شعر لیکلو اجازه راکولې شي څومره یره په کار ده حدونه کم کم دي
شعر کے خدا یار سیز نشتا و اسلام بغیر دا شعر نہ گلاب ادا پورا کی گی ہم نہ زکا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نبوت درات تک پا وقت کی چکما گورا ہر نبی چا اللہ را لے گرن پا آغا وقت کی دا سیز بول بالا بخا مخاوا اپاون دا عیسیٰ علیہ السلام پا وقت کی دا حکمت دا منجو تا ڈاکٹری وی گنن دا دیڑی را بول بالا وا دا غلا خدا پاک آغا شانتی موجودی ورگل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لا دا نبی علیہ السلام پا دور کی دا فصاحت و بلاغت دورو دی خبر ډیر زیات ضرورت و نو اللہ پاک قرآن چراغ نو دا قرآن دا اوسه پورې لکه ټول په فصاحت کې پیدا ځکه نشو چې دا ډیر یو معتبر کتاب دی په هغه وخت کې د فصاحت او بلاغت خبرې به وي نو د شعر نه بغیر خو ته لکه اسلام هم نشي مکمل کولی ځکه چې کله په خانقاو باندې دا داوله کې دا صورت نازل شو سورې کوثر دا چې کله په خانقاو باندې نبی علیہ السلام ولګو چې دا تاسو ته ولګوي ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نو شاعر راغه پلان دیول کله والله ان هذا لا قول البشر دا د بشر قبل ندی بل په قران کې به همزه تاسو صدا سے بلا شی آیاتونه وخم چې هغه بالکل په وزن شیرین برابری مونږ ته شیر نشو ویلې قران دا خو په وزن شیری به هغه برابری لکه فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر ٹھیک شو یا اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب تاثیر دیر علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا مدا خصو سور رحمان تو گورا سور رحمان پشانت کی منظوم سیز بلک خلق کم زی پیدا کی دمر فصاحت او دمر بلاغت او دمر کمال نو قران کی ہمو د دې سیزونو اشاره شتا پاتش په شیر د حکم خبره شدی جواز تر کم حد دی نو د شیر جواز دار چی سمرا د انسان په شیر کې داغه حکم دی کستا شیر خو مذهبی او اسلامی او په دې کې ثواب دی کستا شیر کې داسې او شغه کې صدا داسې خبرې وي چې هغه کچوي د اخلاق او پریوتی وي د پاره کې ګناه ده او باقی چې موږ کوم نارمل روټین کې دا کوم شاعر روان ده د خپل قام د خبره پکې ده زما پکې ده اولس خبر ده د غربت خبر ده پکې نو زما په خیال خدا د ثواب شیر ندی خو باید کدا د ثواب ام نو د ګړې ندی بیا د مباح حکم دی دا په مباح کې راځي نه ګناه شته ثواب شته
صحیح مفتی ماز همدر صاحب یعنی د ټولنې د اصلاح لپاره هم او د تبلیغ لپاره هم مونږ له شعر نه کار اغستې شو مثلا کوم شاعری ته مونږ ځوانان را بلو نو دی خو لکه مشاعره کې خو نه نشوي نه هلته سنور سه د غوي خو شاعران شعرونه وای یا د شعر د لارې داسې خبرې وکړو چې خلک یې زر اوري کنه عامه خبر به ښایي څوک اوري خو په شعر کې چې یو چاته ووایي نو خلک یې زر اوري نو کولی شو مونږ یعنی د ټولنې د اصلاح او د تبلیغ لپاره د شاعرۍ نه مونږ کار واخلو
ډیر زیات کار غستل پکار دی په یو وخت کې دا شعر نه ځکه چې دا یو ډیر یو بهترین پلیټ فارم دی ډیر ښه پلیټ فارم دی چې په دې باندې مونږ کیرو مونږ ته خلک دغه ته کینی غوږ دی بل دې کې خلکو له خوند ورکې شعر اوریدل او نن سبا خو لکه تاسو ته پدری پښتو زمونږ نه د نصاب ژبه ده او نور کار یې غونیشته خو اوس دا یو کار شو چې پښتو ډیره وسیع شو وخت وخت سره د هرې ژبې پکې خپل خپل ڈاکٹران پکیرا لے ہر لہجے پا حوالہ بانے اگی کاروں کو او پا دیر دیر خبر بانے پکے کارنوں سے پیش جانے پکے لگانوں اکڑی ندائی دیر خبر داو بھائی چھ مگا دیر دیر زیاد کارو علو
صحیح او مفتی صاحب د خبرونی پا دی برخه کی ستاسو نبیو بل شیر مورو جی
زبا تاسو تا بیخی نوی غزلوی ما پرون لکلے دے بیگا چھ سازون دی اہنگ دے زغگیگم تغگیگا سازون دی آہنگ دے زغگے گم تغگے گا قربان دا زان لرنگ دے زغگے گم تغگے گا تچرتے جانان بے قرار یم بے قرار پل زان را باندے تنگ دے زغگے گم تغگے گا کستا نظر کے ڈم دے خزما د پٹکی گل دے کستا نظر کے ڈم دے خزما د پٹکی گل دے پر ایک دم مڑا دا جنگ دے زغگے گم تغگے گا زستا د یاد خوشبولا لونگین لونگ خرما زستا د یاد خوشبولا لونگین لونگ خرما لونگ مړه لونگ دے زغا گیگم تغا گیگا او بلاد مفتی جان واخلم ټول ماحول نشکړي بلاد مفتی جان واخلم ټول ماحول نشکړي هر چا ویل چې بند دے زغا گیگم تغا گیگا او ماز استا خبره خاص د سرو په مانو کړن دے باز استا خبر خاص د سرو په مانو کړن دے او یاد رباب تنگ دے زغگیگم تغگیگا سازون دی آہنگ دے غگیگم تغگیگا قربان دا زان لرنگ دے زغگیگم تغگیگا
وا مفتی صاحب ز پمنس کی ز کنه غگیدم چې ز د خوندونو په ټالونو زنګیدم ما وی چې اخره کې به په یو واری دا در کما ډیر خل شعر دی او ډیر زبردست شاعری کوي مفتی ماز همدر صاحب د اوس نن سبا شاعری کې کو ګورو په خو به چې دا کتابونه چاپېدل نو د کتاب شروع کې به نعت او حمد به خامخه او یدا سي تصوفي صوفیانه شاعری نن سبا دغه طرف ته پام کم شوی دی تاسو سوي چې
دی طرف تم پام کول پکار دی کنه د خدای حمدونه ویل یا د پیغمبر پشان کی نات ویل یا همدا سی د خدای پاک چې کوم اولیا راغلی دی زمونږ دینی مشاهیر راغلی دغه یادونه کول دغه شاعری طرف ته هم د شاعرانو پام را ګرځول پکار دی ساس پخیل
یرا پام خورا ګرځول پکار پکار د خنن سبا د ډیرو خلکو دی طرف ته پام دی هم البتہ ترنم سر تر سر زما اختلاف ڈیر دے خو دل کے انداز اور تر سر اختلاف و نات اسم پا مدرسو کا دیر زیاد لکھ لے کی بلا علماء کرام ہم لکی بلا شہران ہم لکی و دیر صوفیان صوفیان شیرونا زد روزانہ پا بنیاد لکا خدا دنیا ورم در روزانہ پا بنیاد بانے بلکل پکار خدا چی خلق ناتونا ہم دیر واوری زاک سرل تک نات خوانا تیم زوتیم ظالمانو کو تاسو کی نیو دل ترزونا منگل خو جھول کو نیو خو بدا پسامین ام خلے کی تاسو بطول امر لکا دگانو پا ترز مانی بیانا دون لترزونا جولا غیر لکا دا خم دیر بدا خبر دا محساسو پا یو نات پتر سیو سا پورے گانو نوی دا شیر آلے کا نا نو دا یو خبر چې دا داله ګډیره زیاته پکار د شي په دې باندې نکاح وشي او دا پارما د نات خورانه یو ګروپ مو جوړ کړل او موږ د دې په دې مدرې عمر خان مخه په دې بنیاد باندې د خبرې کوم ما خو موسیقي نه ټچ کړی چې څومره سیز دا ټول بس ګارد گفت ته دا له خدای طرفه ده او دا کلمات زما ترنم سو کوري که زما ترجمه سو خوخي بس دغه حساب د نور ما ته پته نه لګی چې دا کوم جنرال راځي او څنګه راځي
صحیح نو مفتی ماز همدر صاحب تاسو خبرې ډېرې خوږې دي خو زمونږ د خبرونې وخت هم محدود وي زه ډېر زیات ممنون یم تاسو په لنډ تنگ وخت کې ما تاسو باندې غږ وکړو تاسو دومره مینه را سره وکړه لار حاضر شولې ښایسته شاعري مو وروله ښکلې خبرې مو وکړلې مرغلرې مو وروله زه ډېر زیات خوشحاله یم تاسو نه او که پیغام لرئ په اخره کې د خپل اوریدونکو ته هغه کسانو ته چې د مفتی ماز همدر ته شاعر ری سره مینه لري د شخصیت سره مینه لري څه پیغام ورته لري
یو خروی پیغام دی اخرت ته پاره یو دنیا پیغام دی اسانی اسانی خبرې د موز ډېر اهتمام کوي چې په کم ځای کې د دنیا یې موز مپرې دی دا زما ورکوټه شانت پیغام دی تاسو ته سوال دی او باقی چې په کم ملک کې تاسو اوسئ کې په پاکستان کې کې په هر ملک کې کې څو بار میشته دي په خپل بچو د خنه خط تعلیم وکي دا غیر سره سره والا تربیت ورکې نو چدی سره چې موږ قام په تعلیمي لیول باندې اوس ورو مخ کیږي روان دي تعلیم ډیر اهم چیز دی اکه د قران دی کړه حدیث وی کړه فنی تعلیمي کړه انګریزي تعلیمي چې هر یوی خو تعلیم ډیر زیات خلې بیا کړه ملګری تعلیم وسته کیږي ډیر وسی کیږي تعلیم د ځان سره دی یو خو کې غریب سړی باندې تعلیم کی او کو وسی پخپل نه کی پخپل دی کو دایم نه کیږي باید مو پښتانه خو هنر زده کو چې موږ دنیا ته یو خو پیغام مخه دی اوسو نو ډیر بخیل ځکه په مونږ ډیر صلاحیت الله پاک خیره که مونږ دومره کارونه کولې شو دومره خشیر لیکلې شو مونږ ډیر خو یې جنری ګم کولې شو دا خبره مونږ ځان ته پخپل باندې مخ دی ان شاء الله ورو وخت سره او په دې باندې عمل پکار دی ډیر بره
تاسو نام ډیر زیات مننه مفتی ماز همدر صاحب او زبستا سو په دې شعر سره دا وريدونکو نه اجازه وغواړم چې د ټولو زیات په خار کې دغه په گردش اخبار دی کوم چې زمونږ د سرکار د فرمایش اخبار دی پروپاګاندا دا روزانه د قام د ګټې خلاف زما قام د هرې ګټې سرزنش اخبار دی ما زورک په تذلیل د دې حروف فتوی د کار هیڅ نشته پکې تشته نمایش اخبار دی درنو اوریدونکو خپل قربا نجیب عامر ته تر بلې ونه اجازه ورکړي په پاک الله مو سپارم روغ رمټ او خوشاله اوسئ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.